تشکر از همراهی. هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم در نیم ساعت، البته پیش از شروع برنامه میکروفون شما، با اسمت ساروان باشید.
در مننه نعیمی صاحب قدر من آردون که اته بجه دی دی ساعت بخبروانه که اوریشی ده کورنوی چار وزارت ده وردگ ولایت پا دای مرداد که پر کلینیک ده حمله پا اره تحقیقات که نور موضوعات حمله رو خول خبرونه روسته. ده دی ساعت خبرونه عارف اسدالله لودین ورانی که
پسر که ده مهم خبرونه سر تکی ده پکتیکا چارواکی وای هغه مان چې پرونه د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکی وای چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي او د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماتان وای د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د خبرونو تفصیل د پکتیکا چارواکی وای هغه ماین چې پرونه د وی کورنۍ شپږ غړي ووجل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوه کلي بل ته روان وو. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل دا یوای دغه کورنۍ له یوه کلي بل کلي ته سفر کاوه. پر هغه مان ور برابر شوی چې د دښمن لخوا ځای پر ځای شوی وو. له بعده مرغه چې تل ملکیان د دغه سیمینونو ښکار کیږي. په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل شوي دی. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقاري شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکي عبدالجبار قهرمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنگین کې ښه په ارامه باندې تصفیوي عملیات هم روان دي او تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکلالو ځینو برخو د افغان قواوو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې دولت ضد وسلوالو د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولې او هلته جګړې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپله راتلونکې مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو ویکټو عمان ته ماتې ورکړه. دغو مسابقو ته د لار موندنې لپاره په بنګلادیش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونه د دوشنبې په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغو مسابقو ته لار پیدا کوي چې متحده عربي امارات خپله یوه راتلونکې مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لار موندنې لپاره خپله لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایللې ده. د دغه مسابقو پایلې به دوه اونۍ وروسته ترسره شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماتان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راست پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنوا کې مرکچانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې په پام کې وه په سوریه کې اوربند عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربند مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاوروف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاوروف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشاو د ترکیې د راکټي حملو مسالې ته هم اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د پنځمې پورز هغه موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کوردانو د وسخدري ځډلې یا ټي اي کې هغه ادعا وغندل چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل ټي اي کې په نوم کورد سخدري ځډلې ادعا کوي چې دا یو نیابتي حمله و او غواړي په دې توګه د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل په ځانګړې توګه په پلازمېنه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي.
الا الدموس انتمل خصوص انقره خاص
د یوې مو په خاص ډول د پلازمېنې انقره لپاره یو ارزونه بشپړه کړه چې په امنیتی پلان هم پکې شامل دی. د پلازمېنې شرایط ته په پام سره به دغه امنیتی پلان طرحه شي. ښاغلی اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پر ترکیه هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ملت پال مظاهره چانو د اوکران په پلازمېنه کیف کې د روسیې په دو بانکونو حمله وکړه. دوی د هغو اعتراضونو د دویم کلیز په مناسبت مظاهره وکړه چې په نتیجه کې د روسیې ملاتړی ولسمشر له واک څخه لری کړای شو. مظاهره چانو د الفا بانک او صبر بانک د کړکیچو د کړکۍ خواته ډبرې غوزار کړې، فرنیچر او نور وسایل ویجاړ او لوټ کړل. پولیسو د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مداخله نه ده کړې. پرون د هغې ورځې د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت مظاهره وشوه چې په څو میاشتو اعتراضونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د هغو اعتراضونو په بدل کې پخواني ولسمشر ویکتور یوناکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو د پرې کولو پرېکړه وکړه. دوه کاله مخکې په دې ورځ له پولیسو سره په شخړو او د نښهویشتو لخوا تر 500 زیات کسان ووژل شول. اوکراین دغه ورځ د هغو کسانو په یاد لمانځي چې د اعتراضونو په بهیر کې وژل شوي دي. له واکه د یوناکوویچ لرې کېدل له روسیې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کېدو سبب شوه. د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې $1,000,000 په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړي دي. د زوریخ پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسانو غرمه د حریف هومان زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلې په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې، قیمتي ډبرې او نقد پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي دي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دو په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې یې نه دي واضح کړي. او وروستی خبر دا چې د فلوریدا پخوانی والي یا ګورنر جیب بوش اعلان کړی چې په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جیب بوش چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شوو رایو څخه جیب بوش 8.3% ترلاسه کړي دي. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګمان کېده چې مخکښ کاندید به وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حملې په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موساکلا ولسوالۍ ولې په شا شول؟
طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو. د هغو ځاینه اوس دوی بیغامه شول. ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی.
امریکا د افغانستان اردو ته بې پیلوټ الوتکې او رادار ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته 8 بې پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي.
ولسمشر غنی وایي نور به ګاونډیانو ته وړیا اوبه ورنه کړي. کابل ته د ازبکستان برېښنا لا هم نه ده فعاله شوې. علت یې له برېښنا شرکت ته پوښتو.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لینونه د سره دی چې پای څه پکړي وو لینونه نیز هم قطع کړی دی تقریبا شپږ ځایه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې په دې نیم ساعت کې وړاندې کېږي او په پای کې هم میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازاري راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:00 دوام کوي. په همدې سپه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د میدان وردګ والی وایي د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې د څېړلو لپاره
ګمارلی دی او اوس په څېړنو بوخت دی. که څه هم د ولایت چارواکي وایي په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وایي په دې چاپه کې دوه ناروغان یو روغتیایي کارکوونکی هم وژل شوي دي. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړي دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت یو هیئت د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده او په پیښه کې څلور تنه وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یوه اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلې دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل سوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وه چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرژوبلم اوښتې وه. واقعت دغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې، ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپې څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
د هلمند له موسی کله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه وتلي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک له موسی کله او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وایي دا یو تاکتیکي شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قومندان وایي د موسی کله په روشن تاور او د نوزاد په جازي کې د دوی د سرتیرو موجودیت مؤثر نه و، ځکه یې ورڅخه ځواکونه ویستل او له دې سرتیرو څخه به د نورو سیمو په عملیاتو کې کار واخیستل شي. خو له نوزاد او موسی کله څخه د سرتیرو وتل به څومره د ګریشک ولسوالۍ او لشکرګاه ښار امنیت اغیزمن کړي، په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک کومنله چې د موسی کله د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلي دي او د دې دواړو ولسوالۍ ټولې سیمې وسلواله ته پرېښي. ځواکول د دې دوه ولسوالیو څخه ځکه سرتیري راایستلی دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلودې. د والي ویاند ازادي راډیو ټول یاد سرتیري د جنګي تاکتیک له مخې په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتګ دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفاتو د رسیدو په خاطر باندې او همچنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والي خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نه شي او د نور ولسوالیو لارې هم اکمالات په اساس باندې په سیمو کې په بشپړ توګه عملیات ترسره شي او د غو لارې څخه وتوانېږي چې په غوځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تاکتیک شوی دی تر څو
د نوزاد او موسی کله ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنگین، کجکی او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونو د حکومت په ولکه کې دي او د نادالی لږ خو د مرجع ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د موسی کله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راویستل او ډېر ژر به په نورو مهمو سیمو کې ځای پځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولی چې وس لاړ شم، ډېر لرې کلي کې پرېوزم، نو چې هلته زما خلک اسې پذیر نه وي، هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي، هلته نور هغه نه وي، نو زه هغه کلي کې څه کوم؟ خو پرېږده خپل د وطن خلک دي چې په کې پراته اوسېږي.
څلور میاشتې کېږي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لیرې سیمه نه ده جګړه روانه ده. د مساکله او نوزاد ولسوالی څخه د افغان ځواکونو د وتلو پاره د هلمند خلکو په منځ کې بیلابیل نظرونه موجود دي.
توان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بېغامه شول. ټول پوکاس اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تیریږي، همداراز کرشک ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي.
نوزاد او مساکله اوس دولت نه دی پرېښی، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره په واک کې وي. ولې دغه دوه کارګاوې چې اوس آزاد دولت پرېښی دي، دا یوازې په یوه لرې لوړه دښته کې پرتې وي چې نه یې هغو دوو ولسوالیو ته او نه یې هم ګرش او واشیه ته کوم مرسته رسېدله. نو زه فکر نه کوم چې دومره ډېر تاثیر به ولري.
د مساکله او نوزاد تر بشپړه خوش کولو وروسته په شمال کې نوزاد، مساکله، باغران او نومیشت، او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حاکمیت د پوستو حیثیت لري. کتونکي وایي کچېرې ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ورپرېښودل سي، لرې نه ده چې د 2008 او اتم کلونو په څیر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
خلاص دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
لو آزادی رادیو
اته بجه او ولس دقیقې شوې. د بغلان ولایت د ډنډي شهاب الدین سیمې په قزاقانو کلي کې د برېښنا غوټ شوي لاینونه تر اوسه نه دي تړل شوي. ویل شوي چې په دې کلي کې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی. کابل ته له ازبکستانه د غزیدلې برېښنا مزي یا لاینونه د بغلان له دې ناامنې سیمې تیریږي. د برېښنا شرکت وایي امنیتي ستونزې د دې سبب شوي چې کابل ته د غزیدلې برېښنا د پرچاوي ستونزه پر ځای پاتې وي. دغه شرکت وایي د بغلان ولایت په بل سیمه کې د پایو د جوړېدو کارونه 15 روسي وخت نیسي. صالح محمد صالح د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی څخه په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د لاینونو د بیرته تړلو کارونه کوم ځای ته رسیدلی دي.
فقط مغه دان به شاوډین کې د قزاقستان د ټلیفون مې یو ځای دی، هغه ځکه یو سم مشکل دی او هغه لاینونه جن شو نه دي. نو د هغه لپاره تاسو فعلا همکاري ورته زموږ همکاران په دریو برخو کې تاسو ور باندې کار کوي. کوم څه وای وخت راکړي شي او د طالبان د سیمې نه هیڅ شي تر یو سات نیم سات پورې هغه مشکل دغه څه دی.
تاسو یادونه کړې ده چې د برېښنا د برته یادي وخت یا د جوړېدو چارې شای چې څلور پنځه ورځې وزنډیږي، آیا دغه سې ده دومره وخت په کار دی ورته؟
نه، هغه دویمه برخه ده. هغه دویمه برخه چې د پای جوړېږي هغه به تر پنځه شپږ ورځې پورې دوام وکړي.
فعلا کار په څو ساحو کې روان دی؟
یو دوه کیلومتر کې باندې کار روان دی. مشکل د قطع کېدو د لاین دی.
آیا امنیتي ځواکونو ستاسو سره په دې برخه کې همکاري کړې ده؟ ځکه هغوی مخکې د پوځي عملیاتو یادونه کړې وه. تاسو د هغو عملیاتو پر اساس ویلي وه چې که دغه عملیات دوام کوي
ډېر ښه دی، خو کار مو روان دی. وګورو څه کېږي.
عمده ستونزه څه ده چې دومره ډېر دغه بهیر وځنډېد؟ ځکه همیشه د ساعتونو خبرې کېږي او خبرو ورځو ته او شپو ته غځېږي.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لاینونه د دې سره دی چې پای چې پکړی وو لاینونه یې هم قطع کړی دی. تقریبا شپږ ځایه پنځه ځایه مونږ ورکول، یو ځای پاتې دی چې په هغه کلی کې دی چې تر اوسه پورې حکومت هغه نه دی.
دا کلی څه نومیږي؟
د قزاقانو کلی.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و. د نن یکشنبه د اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د نن ورځې د بحث موضوع تلیفونی مزاحمتونه دي. که غواړی په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. په پام کې ده چې شپږ بې پیلوټه الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بي پيلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن بولی. د ولسي جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بی پیلوټ الوتکې کولی شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. ښاغلی احمد زی وایي د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیفه کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیاری دی او مونږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو او همدارنګه د هغوی ترانسپورټ مونږ ته مهمه و او د افغانستان جغرافیه مونږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټوله غریزه علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیاراتو مونږ ته ډېر زیات ضرورت و چې پښپښتانه اوس زمونږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکي وایي بی پیلوټ الوتکې به د راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکې له دې کبله اغېزمنې بلل کېږي چې له یوه پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله یې د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بی پیلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نه شي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی پا حق و عدافو چی ضرورتی نشته ممکن دوی فایر وکری او مرگروب لواروی چی دا افغانستان دا وسلوال و پوز لپاره بیاخن تمامیگی.
دا ملی دفاع وزارت هم پا هوایی بریدونو که دا ملکی وگرو دا مرگروب لی دا مخنوی دارد ورکوی. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به له بی پیلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواوو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بی پیلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بی پیلوټ الوتکې لس زره ډالر قیمت لري او له هوایي میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بی پیلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی نور به گاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو څخه د وړیا استفادې اجازه ورنکړي. دی وی د هیواد د اوبو مهارول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرنس کې وکړه او وی ویل د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره په هیواد کې د اوبو یه ویش بندونه جوړ کړي. کارپوهان وایي که دا اقدام عملی شي هیواد به د غلې دانې په صادرونکو هیوادونو کې وشمیرل شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنی سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو اوبه یې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. ښاغلی غنی دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرانس کې وکړه. د وویل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. د دا هم وویل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یویشت بندونه چې کار یې پیل شوی جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نمید، ثبات سیاسی، اجتماعی
له کرنې پرته په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. د هیواد سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنې پورې تړلی. که احمق پولی ده نو افغانستان یې ورکوي چې له کلونو راهیسې اوبه د نورو په واک کې دي. اوبه باید مهار شي. سخ کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري، یوه دا چې له اوبو به ډېره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیاردو مترو مکعبو ته رسیږي چې یوازې له 15% څخه یې افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنیږي او له بلې خوا سیلاونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. د هوای په مجموع کې هر کال هیواد ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت زیان اوړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اتمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه هر یک شنبه له اتمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. نن په دې خبرې کوو چې تلیفوني مزاحمتونه څومره ډیر دي، څومره له دا ډول مزاحمتونو سره مخامخ شوي یاست، خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د یونان په اوبو کې د یوې افغان کورنۍ د څوارلسو ډوبو شویو غړیو له ډلې د اوو تنو جسدونه پرون کابل ته راوړل شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفر ونه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته وروړل شوي چې اروپا ته د رسېدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
بچی فرزادی
زوی می خوریم بل خوریم لمسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپار وچه ډوډۍ وخوری خو په خپل خاوره کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته ویزه مو اخیسته لاړ نشه کنه نو زما په سیر تباکی
ویزه گرفتین نره بس موري تمام شه.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې لدی په خو هم د یونان لوبو څخه د لزګونو نور افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لزګونو نور الله درکدې. حاجی محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکې د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته پسلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلي، خراب شوي دي. د انسانانو د قاچاق خونکو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي. دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چې له یوې پښې معلول دی، خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوښ کې تویوي.
او جسدونه انتقال شوي، پنځه نور لا درکه دي. له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهېږم چې هغوی به نهنګانو خوړلي وي او یا به بل څه ورباندې شوي وي.
فضل رحمان د لاوري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پېژندلو لپاره ترکیې ته تللی و، په دې اړه وویل:
ما د اونجا هفت روز هشت روز تمام شارا
را موږ هلته اتو ورځې ټول ښارونه ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د اوو تنو جسدونه مو موندل. د پنځو تنو حتی څېرې هم نه پېژندل کېږي. جسدونه دوه یا درې ورځې په اوبو کې پاتې کېږي، ټول پړسېږي، د کبانو خوراک کېږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د ځینو پښې او ځینو لاسونه نشته.
ویل کېږي چې په تېر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% یې افغانان دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم وګورو چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پاکستان ټوډې ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي، د دغه هیواد مرکزي حکومت موافقه کړې چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د پاکستان له لارې هند ته تجارتي مال ترانزیت کړي. د دې موافقې په بدل کې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د شیرخان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مال صادر کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم نږدې یو کال پخوا د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې مسوده چمتو شوې وه، خو مخکې تر دې چې لاسلیک شي افغانستان غوښتنه وکړه چې هند هم په دې موافقه کې شامل کړی شي، خو پاکستان له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ. پاکستان تو دې زیاتوي همدا مخالفت سبب شو چې د درې اړخیزې موافقې برخلیک ناڅرګند پاتې شي. ورځپاڼه د نامعلومو سرچینو په قول وایي چې اوس پاکستان منلی چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د واګي بندر له لارې د هند له بازارونو سره وصل شي. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو افغانانو له لوري ایمرجنسي یا د عاجلو بیلابیلو خدماتو څنګه ته د مزاحمو تلیفونونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼوی د فیسبوک او انټرنیټ په اثر کې ځینې افغان نارینه له هم له نجونو سره د تار پیدا کولو په هیله له زړې شیوې کار اخلي. ورځپاڼه وایي چې دا شمېر افغانان د ایمرجنسۍ څانګې اپراتورانو ته تلیفون کوي او ورته وایي چې راباندې یې ګرانه یي. په همدې موضوع یعنی تلیفوني مزاحمتونو باندې ستاسو نظرونه هم غواړو. له لنډو خبرونو وروسته به هیله لرو چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. په تېره بیا که په دې اړه خاطره او تجربه لري هغه به حتما له نورو اورېدونکو سره شریکه کړئ. خو اوس اته به جیا او دیرش دقیقې دی توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریه جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام ټینګار شوی دی. د ترکیه صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش وایي چې په جمهوریت غوښتونکو کې ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیداتوري څخه تیریږي. ملتپالو مظاهره چانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې د روسیې پر دوو بانکونو حمله وکړه. او د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ ښار له وزرګرۍ د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی اسمت ساروان و همکاری تکنیکی حاسف عبیبی ادامه خواهد یافت. در مرور بر رسانه های جهان داشتیم که روزنامه وال استریت جورنال درباره آزار و اذیت تلفنی در افغانستان گزارش های را نشر کرده و در او به نقل از دختر خانم ها نوشته که خیلی زیاد با شماره های عاجل مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، یعنی مردم به اونا زنگ می زنن و بعض معلومات را می خواهن و یا بعض چیزهای می گن که اصلا شایسته نیست. و ما در برنامه حاضر از شما می شنویم که چقدر با این گزارش موافق هستین، چقدر شما تجربه دارین که چون این کارهای صورت گرفته از در منطقه شما از طرف کسایی که می شناسین و تا چی حد ای کار را شما محکوم میکنین. در برنامه حاضر با امی موضوع با شما خواهیم بود.
کریش د زموش دی اوریدونکو په منځ کې داسې کسان هم وی چې دوی پخپل هم داسې مزاحمتونه بل چاته کړی وي، خو ممکن افغانان اکثرا هم دا ډول خبرې بیا پټوي نورو ته نه وایي، نو ممکن دوی ونه وایي چې داسې دوی کړی دي. لیکن که تاسو د بل چا په اړه هم معلومات لرئ کېدای شي له نورو اوریدونکو سره خپل تجربه شریکه کړئ. او په ستاسو په نظر دا کار څومره بد دی سې په هسې یو چاته ټلیفون کول او ځورول او یا سپکې سپورې ویل، څه فکر کوئ چې دا سم کار دی؟ هیله لرو چې په 0909203540 او یا هم 0908225555 په ټلیفون وکړئ، او یا هم که سکایپ لرئ radio.azadi په سکایپ کې زموږ پته ده. متاسفانه د افغان بیسیم اتسواتلش شمیره مو لا همکار نه کوي. کوشش روان دی چې دا شمیره سمه سي، بیا به درته ووایي چې پیغام پرې راوستوي.
بله، از چند روز به این متاسفانه که سیستم SMS در رادیو آزادی با مشکل روبرو هست و تلاش میکنیم تا با زودترین فرصت ایره حل بسازیم. اما شما میتونید از طریق تلفن بر ما زنگ بزنید. امی حالا شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi میتونن بر ما زنگ بزنن. حالا یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی است مسفران و شنوندگان گرامی تان نیازی است مسفران امروز در
سلام نیازی صاحب. مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع جالبتان. البته ببینید نظر ما طوری است در مورد موضوع برنامه که متاسفانه امروز زمانی که بر پیمانه ای که ساینس و تکنولوژی رشد و انکشاف کرده، اگر از تلویزیون گرفته تا رادیو و کامپیوتر و اینترنت و سایر چیزهای دیگه با مو اندازه که سهولت ها را با بار آورده، بس با مو هم با همان اندازه البته پیامد های منفی را هم در قبال دارد. متاسفانه تا 40% همین جوانانی که فعلا وجود دارد همین تلفن ها کم را می باشد بیشترینشان چی هستن باعث و اذیت آزار دادن البته دیگران می باشند. اگر شما از بخش جمعی دولتی که شما 119 را گرفتی و سایر شمارات مخصوصی که در ارگان‌های دولتی است و از او گذشته میان سر افراد اشخاص در مجموع کل البته رعیت مردم افغانستان البته از این ناحیه مردم رنگ میبرند، تلفن یک آله البته بسیار خوبی است اگر استفاده درست شد. خوب یعنی اگر استفاده نشد بلکه البته به انسان مفید تمام میشد، بلکه به سبب اذیت و آزار خود و زیای وقت و همچنان به دیگران هم تمام میشد.
بله.
البته پیام بین اشخاص افراد همی جوانانی هستند البته پیشترین البته همی آزارها را همی جوانان میدهند. همی است که تلفن و سایر چیزهای البته امروز سایسی انترنتی با مفیدی و البته برای انکشاف و برای سهولت برای انسان ها می باشد. پس اگر از اینها کار گرفتید خب اگر
نادرست یعنی شما باور دارین که میشه. نیازی صاحب شما اتو با کسایی که چون این کار را میکنن اگر مواجه میشین چی از عکس العمل شما؟
البته ببینید ما بارها با چنین کارها البته مواجه شدیم، البته 10 شب 12 شب البته حتی تا 2 شب بخشی ما زنگ آمده تلفن آمده یکی دو مرتبه که ما البته ما پاسخ ندادیم اوکی نکردیم، باز بالاخره وادار شدیم که زمانی که اوکی کردیم دیدیم که کسانانی هستند که البته ولگرد هستند البته به سبب اذیت آزار دیگران میشوند و از این میتوانند که البته مو اهداف و البته روابط نامشروع خود را با دیگران برقرار بسازند. خب باز هم با بخشان توصیه کردیم که ببینید چنین عمل شما کار کرد شما با جز جای وقت و همچنان ضرر به خود و هم کسانی دیگه دیگه میباشد میباشد و دیگر پیامدهایی ندارد. پس از چنین عمل کردها دست بکشید که با فردا روز پیش خود و البته پیش الله و رسول مسعود درجه یک میباشید با جز جای وقت البته پریشانی و دیگر کدام پیامدی در قبال ندارد. همین پیام بود به شما و به
شنوندگان
عزیز سب کردی و دن بل اردون خیلی روز زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی کردن سر
مهربانی کوی سب
بفرمایید سب
یو چه جر لطفا
بله
مهربانی سب
بله
ستاسی عواز رازی خبری
بله.
سلام سب مهربانی بفرمایید سب
بله موضوع بسیار موضوع خوب است. می تلفن مزایای وقت تلفن و ما چندیز خودم میگیم که از سرمان بخاری ما همیت یک مردم مزایای مرد شروع بعد از از یک گفت شیستن و دیگه از توانه دادن بسیار کاری زیست است و تلفن در ضرورت خود انسان بلد بخره.
بله سب تشکر سلامت باشین سب میربونی که نظر خود را شریک ساختین. یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید سب رادیو آزادی است میربونی کنین سب
متاسفانه تلفن
تماس از شنونده ما فکر میکنم قطع شده. یک بار شماره ها را باز هم اعلان میکنم براتون 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر اسکایپ دارین آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. یک شنونده هستن روی خط تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
خبری بخیر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی
څنګه ښه بخیر یم
سلامت اوسه مهربانی کوئ د موضوع په اړه خبری وکړئ.
دا موضوع خو نو زه به خپل نظر پر واچوم دا خو ډېر غلط کار دی چې څوک په تلیفون زیریږي یا تلیفون څوک ورکوي چې کار یې خو صحیح ده نه چې کار یې نه وي پتو تلیفون پیدا نه کوي سړی ورکوي.
بله تاسې په خپله تر اوسه پورې کله داسې شوي دي چې یو چا ته م هسې پاسې تلیفون کړی ناحقه ځورولی مې وي؟
زه به خپله ښځه هېر کړی یم چا ماته زنګ ووایه وخت زه ډېر زه هېر کړم ما ته زنګونه وویل هر وخت بالا به وویل موږ ځای مصروف کوي ته داسې ناوړه کارونه کوي داسې داسې زه ډېر زه هېر کړم بالا ما ته د لېږې ژندې پوسته وو بالا همداسې مېره وه پوستې والا ته ورکړه بالا کراره غه سړی نه دی
نو ما رو ولی سعی دای کار با تو رو وقتی دای تکنولوژی زیاد دوون این جشمان کم بوده است بنا را وای کاری و خورا سر تویی وای شاید کار تو ما کی ندن وش کار نی کردن تو این پارتی رو بنا را تویم
بله سب دیرم من
شکر سلام علیکم باشین میره بونی سب بله. یک شنیدی دیگه هم هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است میره بونی کنه
جناب جناب سروان صاحب سلام پر فاز بندی پر نیمی صاحب بندی جوان مفخر عبدالقادر کیم دکنده
هم سلامت باشین میره بونی
میره بونی سب
دغه ځکه چې نن دا چې تل پر دې باندې باس کوو چې افغانستان په باندې څوک له راهیسه د اوسنۍ معاصرې ټکنالوژي سره سم ژوند برخمن یو او ټلیفون خو یو داسې اله ده چې موږ څو کالو په خوا ته وګورو چې موږ د یو لیک په واسطه باندې روابط یا مثلا د یو خپل کار د ترسره کولو د حال کولو د لپاره کومو د یو لیک په واسطه باندې میاشت میاشتو حتی کلونو کلونو انتظار کوو دا چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي او نن افغانان د یو داسې نعمت څخه برخمن شي نو د پردای چې متاسفانه وایم نن یو نړیواله ورځپاڼه افغانانو خصوصا د افغاني ځوانانو پر حال او ژوند باندې بحث کوي او دوی پر دې باندې مشخصه یو لیکنه کوي زه خدا ځان دپاره یو هېڅ ویاړ نه بولم بلکې دا ځان دپاره پیغور بولم او د حال پر لارو چارو نړۍ مننه ستاسو څخه کوم چې نن پروګرام ورته اماده کړی دی سروان صاحب محترم وایي چې د نورو ملکونو کې بهرني ملکونو کې ځوانان توقع کیږي او د یو هیواد په سطح باندې 15% د ځوانانو څخه تشکیل لري واټ کیږي د نفوسو څخه نو ځوانانو ته بیا په کار دی چې د ملک په سطح باندې هغه څه وکړي چې واقعاً د هغه ملک د پرمختګ او ویاړ سبب وګرځيږي نو په دې اساس باندې ټلیفوني مزاحمتونه خو زیات دي ځوانان متاسفانه وایي د پاره څخه تیښیږي زه به هم داسې یو خبر درته وکړم زما یو دوست ملګری و چې دغه دوکان پر لوحه باندې د ټلیفون نمبر نوشته کړی و پر هغه چې راغلی و نو یو وخت د شپې پر یوولس بجې باندې زنګ ورته راغلی و چې څه دي د څه دوکان ور اخیستی دی هغه بېچاره یې د شپې پر یوولس دولس بجې د کور څخه راویستی دی چې کتلي دوکانو مخ ته هېڅ شی نه وګوري دغسې دوستان لرو زه په دې هم یو دوست وویل زما سکین په کار بل سکین زه خپل یم ول نه سکین زما د ماما زوی دی که دې ولیدی ورته راسه هله چې دې سړي پرله پسې د بیا پکې زنګونه ما ته راوول نه پوهېدمه چې د هدف څه و نو په دې خاطر باندې راځئ موږ ځوانانو هغه څه چې زموږ په ټولنه کښې راته په کار دي او هغه څه چې زموږ څخه توقع زموږ ټولنه لري ټولنه به موږ د دې حالت څخه راباسو راځئ نور په ټولنه کښې دغه رقم ناوړه چې په دود او رواج بدلېدونکي دي د دې حالت څخه مخه ونیسو موږ په ټولنه کښې راځئ درناوی اختیار کړو ټولنې ته کار وکړو هغه اساسي
بله سلامت باشید اوسید تکین صاحب
یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم سلام صاحب بخیر
سلامت باشید مهربانی
سلام علیکم سلام
مهربانی کوی وفاسه
ما په نظر خو ما په نظر خو د سټیج چې په ټلیفونونو یو څه ملو نه سره بس میرا چې دا چې عزیز او په لاس ورنه چې دا ناري نه ورته وځي دا نه بیا دې چې دا به کوم ملایمت نه ورته جوړي
bale ولې دا مخکې مو د تکین صاحب خبري وانه ورې دي بله نو د نور اوریدونکو خبرې مه اورئ هغه دې بل چا قسم وکړه چې دا یوازې نجونې نه دي بلکې نارینهو ته هم ټلیفونونه کیږي او موږ ته ډېر ځلې پیغامونه راغلی دي چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي په کلیو کې دي حتی هغوی ته هم ټلیفونونه کیږي کله چې یو مزاحم یې ټلیفون پیدا کړي ډېر ودې توکلي ټلیفونونه روښیي بالاخره یوه ښځه هلو یا بلې ورته ووایي بیا یې ځوروي پرله پسې ټلیفون کوي خیر بل اوریدونکی هم لرو مهرباني کوئ
مهرباني صاحب رادیو آزادي است
سلام آقای رومی خدمت شما خدمت ملی برای از ولایت بدخشان تماس گرفتم محافظ هستم
بفرمایید
ببینیم جناب ما یک نکته قابل توجهی است که شما زمانی که از جامعه افغانستان و هر جامعه خود آزار اذیت تلفنی به عنوان یک معلول پنداشته میشه و به عنوان یک پدیده پنداشته میشه که حتما در عقب این معلول و این پدیده اجتماعی عوامل در نگاه های گوناگون وجود داره مخصوصا که ما آزار اذیت تلفنی در جامعه افغانستان بررسی میکنیم یک موضوع اجتماعی و موضوع جامعه شناختی بوده باشه اینجا یک پدیده تکلتی نیست علت های گوناگون وجود داره که موجب میشه این پدیده در افغانستان یا به هر کشور یا شکل بگیره نخستین عوامل و انگیزه که وادار ساخته افغانها را یا برخی از افراد را که برن به طرف آزار و اذیت تلفنی این است که خب تمام افغان ها اصلا فرهنگ استفاده بخش از کسان منظورم که از آزار از تلفن استفاده میکنه فرهنگ استفاده از تلفن نیازمندی تلفن برای ما در جامعه کرد که ما زندگی میکنیم و از طرف دیگر ما یک بار قیاس داشته باشیم نسبت به آنچه که ما در حال حاضر استفاده میکنیم و نیازمندی که ما داریم و کشورهای دیگری که واقعا دارن دیگر کشورها فراتر از این بحث تلفنی بحث های پیشرفته تکنولوژی دارن که از ما میتونه که خیلی به سادگی به خاطر آزار اذیت استفاده کنه اما به دلیلی که فرهنگ استفاده از رادار هرگز آماده نمیشن که به این مسئله مبادرت ورزن و از طرف دیگر بحث بیکاری هم یکی از عوامل است که واقعا میشه یکی از عوامل و انگیزه های این بحث بوده باشه از طرف دیگر بحث بیسوادی که ما امروز حتی آزارهای خیابانی داریم در کنار از
دوست عزیز ببینین ساعت 11 شب زمانی که ما موافق هستیم با شما ببینین ساعت 11 یا 12 شب زمانی که کسی کار داشته باشه یا بیکار باشه فکر میکنم این اونقدر تعلق نداره ای به مو فرهنگی که بسیاری ها در استفاده از تلفن دارن برمیگرده حال شما ببینین زمانی که روزنامه وال استریت ژورنال یک گزارش را نشر میکنه ای را تمام دنیا میخوانن و فکر نمیکنین ای به حیثیت یک کشور صدمه میزنه
بله دقیقا همین مسئله خب اگر حالا نیمه های شد بوده باشه برمیگرده به فرهنگی که ما فرهنگ استفاده از تلفن نداریم و از اون طرف واقعا همون سوابی که چگونه باید استفاده شد و از اون طرف احساس ملت خواهی و از طرف دیگر زمانی که روزنامه های خارجی در مورد حیثیت افغانستان در مورد یک قریبی که در افغانستان رخ میده زمانی که بحث انجام میده واقعا در گستره بین المللی منتشر میشه واقعا افغانستان در پرستیج افغانستان در نزد بین المللی و حتی پرستیج افغانستان در نزد کشورهای خارجی و ادبای خارجی زمانی که باور رو بنشین حداقل اما حیثیتی که بتونیم از فرهنگ عالی افغان ها ما صحبت بکنیم واقعا نداریم این ما را به طرف میکشونه که بریم به طرف آسیب رساندن به فرهنگ افغانستان آسیب رساندن به فرهنگ عزت که حداقل ادعای 5000 ساله او را داریم خب این میتونه که در سطح هم بین المللی و در سطح کشورهای دیگر میتونه که برای حیثیت ما و برای پرستیژ افغانستان صدمه جدی وارد بکنه و از طرف دیگر نکته قابل توجهی است که بعد به این مورد حداقل فرهنگ سازی صورت بگیره از استفاده از تلفن واقعا بتونیم که بریم به طرفی که از این وضعیت نجات پیدا کنه و میشه عوامل دیگر هم وجود داشته باشه و این کشورهای خارجی که کار انجام میده واقعا میشه که در مالان کشورهای دیگر افغانستان به عنوان کشوری که این تاریخ داره و با این فرهنگ روبرو میتونه واقعا حیثیت افغانستان در حیثیت افغان ها را شما را از افراد من معتقد هستم که همه افغانان شما را از افغان ها به این کار مبادرت میورزن اما این میتونه که حداقل فرهنگ افغانستان را به سطح بین المللی صدمه خیلی جدی وارد میکنه به دلیل از اینکه ما دای فرهنگ 5000 ساله داریم واقعا اگر ما مبادرت به این کار ببردیم طبیعتا که این کار میشه ولی یک نکته دیگه قابل توجهی است که در برخی از موارد آزار و اذیت تلفنی با برخی از موارد که اشتباه صورت میگیره به تلفن و کدام نمبر اگر اشتباه دایل میشه اون یک نکته متفاوتتر است که هم نمیشه واقعا اشتباه تلقی کرد بدین از اینکه من خودم چندین بار به این مسئله مواجه شدم میخواستم به کس دیگه زنگ بزنم با کس دیگه مواجه شدم فکر کردم که حداقل شاید با من شوخی کنه شاید مزاح کنه جدی گرفته مثلا که آیا واقعی فلانی هستی نیستی ای به فکر من ای به عنوان آزار اذیت تلفنی داشته نمیشه و به اون موارده که عمدن صورت میگیره از طرف افراد واقعا هم میتونه به فرهنگ ما در سطح ملی و در سطح فراملی سطح جدی وارد کنه
بسیار ممنون البته دویم اشاره وکړه او وال استریت ژورنال هم ویلی و چې ټول افغانان دا کار نه کوي ځینې افغانان یو شمېر افغانان نو په یاد لري چې ټول افغانان هم بس بد
و یک موضوع دیگه هم سروان صاحب قابل یادآوری هست که زمانی که اونا به حالا تکنولوژی هست که او تلفن های انالوگ دیگه روی کار نیست که ده او شماره هم نبه شماره بدون شک پیش 119 میتونه مانده و اونا میتونن دوباره پیدا کنن نفره حتی خصوصا حالا که تمام سیم کارت ها هم راجستر میشه ثبت میشه پیدا کردن کسی خیلی مشکل هم نیست برای 119
او ما خود دغه رسمانی در تبصره هم ول وستله په دې تبصری که ده هم ویل شی ویدی چې د امداد 119 شمیری چې د کورونې چارو وزارت سره اړه لري دوی یو شمیر تلیفونونه لاک کړي دي بند کړي دي او بیا وال استریت ژورنال خبریال وایي چې کله له همدغه لیست مې ترلاسه کړ او له دغو لاک شویو یا بند شویو تلیفونونو سره مې تماس ونیو ټولو وایي منکر ول ویل چې نه موږ قطعا له دې شمیرې سره تماس ته دی نیولی خیر ور به شو بل اورېدونکي ته چې څه وایي مهرباني کوئ آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
رحم الله تقدم د مرجع سمعي کوي نه ولا
مهرباني کوي صاحب
خو دغه ډېر ښه موضوع متاکل ده. زما نظر دغه دی چې ځینې انسانان محفل لیدلي دي، محفل د سترګو لیدلو حالت هم چې دا مسیجونه فعال کړي د دغه لپاره چې رابطونه لمبرونه په شپیدا کې دا خپل اس ام اس څخه دغه استفاده کوي. مسیج ناستي هر لمبر ته مسیج استي د مسیج په پای کې لیکلي د ښځې نوم خپل نوم د ښځې په نامه باندې اخلي د دغه لپاره چې د نورو نجونو لمبرونه پیدا کړي. یو بل چا څخه دا د احمد جوړ کړي معنا هغه ته وایي که چېرې نجلۍ وه معنا بربغه ما خبر نه وي ستا خبرې اس ام اس سره تبادله کوي. په دغه ډول باندې یو مزاحمت خلکو ته جوړي. ډېر ملګري ما لیدلي دي چې دوی د خپل نوم کراوړي د نجلۍ په نامه باندې بیا نور ملګرو ته مزاحمت کوي یو بعض جوړ کړي. ما باندې خپل دغه تجربه راغلی دی. یو کس ما ته دا رقم چا وکړي بیا ما د بل ملګري ته لارې هغه نفر پیدا کړ نو بیا مې کړي ما دا رقم وکړو. دا خو ډېر نادر ناوړه روایت او ناوړه کار دی چې کړي دا د ځوانانو لپاره ډېر بده خبره ده. زما خپل دوی ته دا پیغام دی چې نبی علیه السلام وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده وی کامل مسلمان هغه څوک دی چې د زړه لاس او د ژبې د ضرر څخه نور مسلمانان ته امان وي. نو هر مسلمان ور باید دا کوشش وکړي دا مزاحمت خلکو ته ونه کړي.
بلې ډېره زیاته مننه. تاسو دې جعلي نومونو یادونه وکړه چې دا په فیسبوک کې په ځانګړي ډول ډېر زیات دود دی. ځینې کسان جعلي نومونه د نجونو په ځان ږدي او بیا له نارینهو سره په همدې شکل سره ارتباط نیسي او رشخند پرې وي. خلک دې خبر وي هغه کسان چې نه دي خبر. اوس بل اورېدونکی لرو د ټلیفون له لارې. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب.
سلامت
اوسئ.
مهرباني صاحب.
موضوع مټاکل دی دا تاسو باور وکړئ دا خبره ما اورېدله. ډېر خواشینه شوم. افغانان خو ډېر غیور خلک دي او دغه باید داسې تصویر په دنیا کې را نه شي چې داسې په یو بدنامه نامو باندې یادېږي. افغانان کله په فساد باره کې کله په داسې باره کې دا یو عادي کار ده خو په دې کې مروره دا رقم افغانان په بد نوم سره یادېږي. موږ ډېر خواخوږي په دې باندې ډېر افسوس کوو. د افغانانو باید په دنیا کې یو ډېر ښه تصویر راشي.
بله
بل خبر به زدا تای سواک ما سروان سي ما خپل لوالانو بس داس کارونه به کول د شپې به خلکو ته زنګونه واده بولس بجو دونس بجو کی هغه به شماریا به شروع شي او ورته شي ښکای وي دی او خزه به خبر ته خلک به را لید کړو. بیا مې بل نفر ولید ورور یو کورنۍ نمبر یې پیدا کړی نو هغه سره به بس ټلیفون به وکړو. هغه ځامنې ټول په خارج کې وو بارب کې وو نه کور والا سنګیری مورې وخت نمبر پرې وو.
بله
بس ټلیفون یې ورته کړی وو. دادبې ما ته هغې ته وویل چې آی لو یو. هغه بیا موږ ته ټلیفون هم کوی چې آی لو یو مانا لري. ما ته چاته ټلیفون کړی نو داسې ځورول داسې کار کول ډېره بده خبره ده.
واقعاً ډیره مننه چې سلامت
وخت تشکر
کور ودان چې خپلې تجربې خپلې خاطرې یادې اوریدلې او لیدلې حمله مر سره شریکوي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
مهرباني سید بفرمایئ. سید
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
سروان صاحب تاسو ته همکارانو ته سلامونه. د رادیو آزادۍ نه ډیره ډیره مننه.
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
ما نظر داده محمود خان د هلمند ولایت نه خپل عزت ته وګوري او خپل عزت خپل کور او مور خپل پلار خپل دروازه ته وګوري هیڅوک نشي ازیته ولا او نه ازیته.
بله بله.
او کچیرته څوک خپل عزت نو عزت نه کوي او خپل عزت ته پام نه کوي خپل مور خور کور ورور مشر کشر ته څوک پام او فکر نه کوي هغه نو خدای دې هدایت ورته وکړي. موږ به هدایت ورته غواړو. نو دا هیڅ ښه کار نه دی. بېخي دا څومره په ټلیفونو کې ازیتول دي. داسې یو کیسې دي چې څه ووایو. د ټلیفونو نه هم زړه تور دی په خدای خی.
بله بله متاسفانه.
او دا غزم نظر د عزت ټول افغانانو ځوانانو هر څه دا وایم چې خپل عزت باید سړی عزت وګولي. د بل عزت هم ښه په درانه سترګه وګوري چې هر څوک د داسې کور عزت مشر کشر سپین ږیری خور مور هر څوک لري که وته فکر وکړي هېڅ خبر نشته او که نه کوي هغه نه وي پر ګران. نو خپل ځان ته دی وګوري هر سړی بس هر سړی بیا پوهېږي. نورم خدای مال
سلامت باشه. شکر سلامت باشین سروان صاحب. زمان تکنولوژی هم است و در موبایل ها یعنی تمام تکنولوژی جهان را میتونیم بیاریم از طریق اینترنت، خصوصا فیسبوک واقعا جهان را با هم وصل ساخته، جهانیان را البته. زمانی که شما مسنجر در یا پیام آور در موبایلتون داشته باشین، هر لحظه کس میتونه برای شما زنگ بزنه. نزد خود ما همین مشکل وجود داشته، به همون خاطر ما اصلا از مسنجر دیگه استفاده هم نمیکنم. مسنجر فیسبوک ساعت 12 یا یک شب به وقت از اینجا برای ما، شاید شماره از شنونده های ما باشن یا ای که علاقمنده باشن، تماس میگیرن و بعد از او پرسش شانمی هست که خوب هستین، کار رادیویتون خوب پیش میره و دوباره بخوابین، شبتان خوش. یعنی این فکر میکنم از نظر فرنگی درست نیست کار کردن. بله
یا بابایی چه نور سنگه.
بله
برحال بل لوردون که دی تلیفون لاری لروزان معرفی که یا آزادی رادیو
میره بونیسیم. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنوندی عزیز اگر صدای ما را دارین
خبری بنکری بلاوردون که دونو بطور که میروانی.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس زی شنوندی ما هم قطع شد.
خیر بلاوردون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو. و علیکم السلام.
میروانی سیب
میروانی که عبدالله سیب
ما خود غوښتنه ده بس دغه تلیفونان څوک دغه یو نوي ته ورکړي ده بنه اخته چاته به معلوم که بنه معلوم دا غوښتنه وکړي چې وکړیم بس دغه نو مسي فضابوي انجوره مشکل نه کړي ځکه دا منافقین خلک دي اصلي وکړي تلیفونان فضابوي دي لاندې بېسواب کړه ده بس بس سوی به ځان پوه کړي بس کار به یې خلاص کړي نو
صحیح مننه چې تلیفون دي وکړو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله ل فرصت استفاده و که خبری و که وقت مزایه کوی متاسفانه یعنی خبری نکی نپایی که مثل لچ سره زموش آواز لکه چه سم نوری بله هردون که لرو زن معرفی کهی
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
محترم خیلی جوری
سلامت و سمیربانی
چه خدای رحم ده بشیری ما لغمان نگرانا ده تیلیپون نه چه ما پا نظر بانه که نه کم چه دیکارتون چه پا تسکیره بانه واقعی سل چه نو بابا سو چه تا مزایمت نکه اوش ده تسکیری چه دیکارتون نه پا درجنو درجنو خرسیگی
بله
اول زخپله اول زخپله خرسوم و سوک راجیو پیر ما 500 روپی چه میگوه ده 500 روپی بکیری چه ده تیلیپون نگل ده چه دیکارت مات
بله سر بله او دا خبر خوم دست تاسو شو نظر دی او شوړاندیز دی کېدای شي دی ولاروي بل اوریدون کې دی ټلیفون لاري لرو
خو هم وکړم به شنو دی ما کاول تذکره او توزیع شو تذکره الکترونیک بعد از سیم کارت ثبت شو بفرمایئ سیب رادیو آزادی
است علیکم السلام
سر تا و علیکم السلام مهرباني
او تا همکار ته او افغانستان ټول او شریف او رسول ته نیک اله احترامات وعلیکم خارج محمد ما د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالینه
مهرباني خو سیب
او پروگرام هډیو ښه څه جوړ کړی دی او پوری دی او دغه ټکنالوژي چې نن او تاسو موږ او تاسو نن الله را کړل باید دینه سالمه استعمال کړو سالمه استفاده دی واخلو
بله سر
او دا انټرنیټ او فیسبوک او دا کمپیوټر او نور پروګرامونه چې دي دا باید زمونږ د سہولت لپاره جوړ شي دي
بله
بله
او متاسفانه چې زمونږ او زمونږ دا نه پوهې ټولنه چې سلیمه ګټه چې نه اخلي او د خلکو د عذاب سبب ګرځي زما د ټولو ولسونو نه او د ټولو هغه کسان نه چې دغه ټکنالوژي په لاس لري باید څوک ونه ازاروي خصوصا زه یو په سترګو نابینا یم قاري جان محمد مې نوم دی او دغه وخت کې ځینې وخت کې ما ته څوک مسکال راکړي زما سودا شي چې دا به چا مسکال لا کړی بیا په یو او بل باندې ګرځوم چې دا مسکال لا وړه چې چا راته کړی دسې بې سواده کړېږي چې هغه دغه تلیفون نمره نه پېژني مسکال ولا ورکړي بیا یو بل پسې ګرځئ چې دا مسکال چا کړی دی او خلک هسې ازاري نو خوبونه یې ورانوي او یو دمکېنې ورکوي او یو خو خبرې ورته کوي دا ښه خبره نه خصوصا زموږ دغه زنانه خو هم په عذابوي خلک بېسواده خلک په عذابوي چې هغه په دې باندې بلد دي دا پوهېږي
نو دا د ټکنالوژي چې نن څو کاله مخکې موږ سره نه و، نن چې الله راکړل بچ سالم پاتې یو اخلو غلط بغت ونه کړو، او دغه پټوان والا نه مې دا غوښتنه چې دا عکسونه لیږي د لیږي دغه چې ګناه دغه هم ولېږي
تشکر.
یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم سروان صاحب؟ وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، کوتاه اگر صحبت کنین. مهربانی، تماس از اینا قطع شده.
خیر، بل اوردون که لرو خیر دیل لرو چه دوی بلندی خبری وکی مهربانی.
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز بفرمایید، رادیو آزادی است، لطفاً صحبت بکنین صاحب.
عبدالولی د هلمند ولایت ته تماس نیوم.
مهرباني کوئ عبدالولی صاحب.
مهرباني.
یو څه شرط چې مخکم
تلیفون له خلکو څخه د پیغام را کړی پلان جوړ کړی او چې مې ویته چې خو باندې چې مې ویته پری یا ورخو دی باید دغه دی امریکایانو غلامان لغای کړی.
زه تاسو له موضوع دی باندې خبرې کوي په ځای دی چې د نور اوریدونکو په شان تاسو هم دی په دې اړه خبرې وکړي چې آیا دا سم کار دی او که بد کار دی. تاسو زی یو بلی موضوع ته پر حال ډیر مننه ل چاکه ل موضوع دی باندې خبرې کولای تاسو په شان به ټلیفون خطا کوو وستي خبرونو نوبته ل خبرونو وروسته بیا هم په همدې موضوع هله لرو چې ټلیفون براو کې او خپل نظر بل نور اوریدونکو سره شریک کړئ.
تشکر میکنیم از تمامتان که تا این لحظات به برنامه ما تماس گرفتین و تا ساعت